روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم د روغتیا نړیوال سازمان د بیزو چیچک د خبرېدو له کبله په نړیواله کچه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د بیزو چیچک پیښې د افریقا په کانګو او څو نورو هیوادونو کې رامنځته شوي او له افریقا سربیره یې نورو هیوادونو کې هم پیښې ثبت شوي. په اروپا کې، په سویډن او په آسیا کې، په پاکستان، فلیپین او تایلند کې د دغه ویروس نمونې ثبت شوي دي. د بیزو چیچک څه ډول ناروغي ده؟ آیا د یوې وبا په توګه یې د خپرېدو ویره پر ځای ده؟ له نورو عامو چیچکونو سره یې توپیر په څه کې دی؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمد شینواری. اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ، پر دې موضوع خپلې پوښتنې مطرح کړي او ډاکټر صاحب درته ځواب کړي. له خبرونې سره د تماس شمیرې دي، یوه شمیره چې واتساپ هم پکې دی. که تاسو سم انټرنیټ لرئ، کولی شئ چې زموږ واتساپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ. دا شمیره ده 00420231. دوه نړیوال شمیرې دي. که چیرته تاسو دغو شمیرو ته د اړیکو لګښت نه لرئ، موږ ته لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ. زموږ تخنیکی همکار شفیق یار به بیرته له تاسو سره اړیکه ټینګه کړي. دا شمیرې دي 00420211540001. بل نړیوال شمیره ده 00420211540001. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ او د خبرونې پر موضوع خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب شاه محمود شینوار استودیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ پیل بلې دینه وکړو. د بیزو چیچک، ولې د بیزو چیچک په نوم باندې یادیږي او دغه ویروس له بیزو سره څه تړاو لري؟
راځه د بیزو د چربی کې یا د مونکی پاکس کې ناروغي په حق باندې. دغه ناروغي یو انتاني ساري ویروسي ناروغي ده چې په لاره کې دغه ناروغي یو ډول ویروس په توګه رامنځته کیږي او مختلف حیوانات په باندې لاندې کې دغه ناروغي د حیواناتو یعنی هغه ناروغ حیوان او د ناروغ انسان لپاره انتقالیږي او دغه ناروغي په انسانانو کې د افت سبب کیږي. دغه ناروغي تقریبا څه د پاسه نیمه پیړۍ پخوا د اول ځل دپاره په یو بیزو کې چې په دغه ناروغي باندې اخته و دغه ناروغي په کې کشف شوله. نو په هغه وخت کې چون په انسانانو کې دغه ناروغي نه ولیدل شوې، نو اول ځل دپاره دغه ناروغي د بیزوګانو د تزبیه کې یا د چیچک یا د منکی پاکس په نوم باندې یاده شوله. چته مو د پس لاغینه څو کاله پس لاغینه اول ځل د پاره د کانګو په هیواد کې دغه ناروغي اول ځل د پاره په یو انسان کې کشف شول. یو انسان دغه ناروغي په نه پښو چې د هغه څخه ورسته په مختلفو وختونو کې په مختلفو هیوادونو کې دغه ناروغي ولیدل شو چې ډیر ګڼ انسانان دغه ناروغي په واسطه باندې اخته شو او دغه انسانان دغه د ناروغي د وجې نه بعضې مریضان تلف شول، مړینه یې لرله او دغه یو خطر ټکی و، یو خطرې ناروغي و چې د تبارت حساب شول او دغه انسانان دغه ناروغۍ نه په کړاو باندې اخته شول. ناروغي مختلف ټایپونه لري چې معمولا دوه ټایپ لري چې یو ټایپ کلیډ 1 دی چې هغه مضره دی او مړینه پکې ډېره ده، او بل چې دا کلیډ 2 ده چې دې کې بیا نسبتا مړینه کمه ده. او د مختلف عمرونو مختلف انسانان په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي او دغه ناروغۍ څخه رنځوري.
ډاکټر صاحب ډیره ښه تاریخچه تاسو وړاندې کړل، راځئ چې اوریدونکو ته هم نوبت ورکړو. همداسې به مختصر ځو وړاندې نورې پوښتنې هم شته. یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشي
اجي توخي مستاجه دایمي همکار او ستاسو د رادیو ناظر.
توخی صاحب مهرباني وکړئ، نن د غدې بيزو چیچک باندې خبرې کوو. له نیک مرغه چې تر اوسه په افغانستان کې پیښ نشته، اما پاکستان کې دوه پیښې ثبت شوې دي، د غراس په فلیپین او تایلند کې هم، خو په افریقا کې پیښې ډېرې دي او د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښمن کړي. تاسو په دې اړه څه ویل لري؟ مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو خدمت کړئ.
مننه. یو خسته رادیو نن په منځنۍ صفه دوه شپږ نیوي دا شنا رادیو خبریږي، هغه پر خپل خبرونه پر 902 کیلو هرتز باندې هم شنا رادیو ده. پر دوه لشتور نیوی منځنۍ څپه باندې شنا رادیو ده. ستاسو ازادي رادیو مطلق نشته. نو تاسو تخنیکي همکارانو ته خبر ورکړئ، مستاسو رادیو نن محرومي به خیز خبرونه نه اورېدلې، خو بیا هم تاسو را وښوونو دا زموږ اطلاع ده.
ښه، مننه. حتما توخی صاحب، راځئ راسو موضوع ته. د بیزو چیچک په اړه باندې څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه. رښتیا هم دا خو یو نوی مرض ده، دا راغلی له خارجه ده، خو بدبختانه او متاسفانه چې دا زموږ ګاونډي ملک پاکستان ته راغلی ده. نو موږ له دې څخه ډیریږو که دا مرض موږ ته راسي، دا یو افت ده. نو زموږ له سرحدي ساتونکو او زموږ له موظفینو څخه دا خواهش ده چې څوک چې له پاکستانه اوړي او راوړي، دلته باید په دقت سره باید د دوی څېړنه وشي او د دوی لابراتوار ته او وینه یې معاینه شي چې دا مرض دلته رانه وړي. نو دا یو غټ مشکل ده، ځکه چې الحمدلله دلته به تر اوسه پورې تا دوی بیلګې دلې په افغانستان کښې ښکاره سوي دي. کوم
نه، دوی بیلګې په پاکستان کښې دي، افغانستان کښې لا بیلګې نه شته.
بل خدای دې ونه کوي چې موږ ته رانه شي. نو زموږ دا درخواست او خواهش ده چې له هغه ځایه څخه کنټرول شي، او هغه څوک چې نور خارجان راځي، که په روایي میدان شوه کېږي، که دلته پولې راځي، نو ټول باید په جدي ډول تعقیب شي چې دا مرضونه نور راته رانه وړي. دا خونه ده دغه د بیزو چیچک ده یا هر شی چې ده. نو زما له محترم ډاکتر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې د دغه بیلګې او علامې څه دي؟ که خدای نخواسته موږ په مصاب شو یا په اخته شو، نو موږ به څه علامې ګورو؟ او که چیرې په مصاب شو، بیا لومړی علاج څه شی ده تر څو چې موږ روغتونو یا مراکزو طبي مراکزو ته ځان رسوو؟ تر هغو پورې به موږ څه کوو؟ نو که زما ټلیفون نه شي کاټ، ډېر به ښه وي. ستاسې رادیو موږ بالکل نن نه اورو، نو ښه خبره به وي چې زه د خپل سوال جواب.
ښه، توخی صاحب منتظر شئ. ډاکټر صاحب په همدې موضوع باندې رڼا واچوي. دا پوښتنه مهمه ده، ما هم ځان سره لیکلې وه. ډاکټر صاحب راځئ چې د توخی صاحب پوښتنه ځواب کړو. وایي علامې څه دي یا نښې نښانې څه دي د بیزو د چیچک، او که چېرته یو کس په اخته کېږي سملاسي څه کول او کوم تدابیر ورته په کار دي؟
توخی صاحب خو کورې ودان ډېرې ښه پوښتنې وکړلې. اوله پوښتنه یې د مسافرو په باره کښې وکړله چې د دې څېړنه وشي، او چې کوم مسافر هېواد ته راځي چې دوی کښې مریض مرښتیا نه وي او زموږ هېواد ته یې رانه وړي. متاسفانه چې کوم وخت کښې یو اوبه یو تکلیف را شي، په اولو وختو کښې د دې تشخیص مشکل لري. دا نه معلومېږي چې یو کس روغ دی که ناروغه دی. هر میکروب چې یو انسان وجود ته راداخلېږي، دا یو څه سلسله وخت لري چې په هغه انسان کې د ناروغۍ نښې او د ناروغتیا علائم په دې کښې ښکاره شي. د دې نه چې دی دغه ناروغي شکل یو دغه د بیزو د تذبی کښې یا د چیچک او ویروس د یو انسان وجود ته راداخل شي، نو د درې تر اولس ورځو پورې دا وخت نیسي چې په یو انسان کښې د دې علائم را ښکاره شي. نو که چېرته یو مسافر په دغه ناروغۍ باندې اخته وي، نو دا ناروغۍ علائم په دې کښې نه وي معلوم شوي، نو دا مشکله ده چې موږ پوه شي چې دا ناروغه دی او که دا روغ دی صحتمند دی. دومه خبره به را شو د دې توخی صاحب وویل چې د دې څېړنه وشي چې معلوم شي چې څونه. متاسفانه چې د دې د زموږ په هېواد کښې نه شته، بلکې په ډېرو هېوادونو کښې د دې څېړنې لپاره چې دی کوم لابراتواري معاینات نه شته، ځکه دا یو غیر مروج مرض دی، په ناڅاپي ډول رامنځته کېږي. اکثره هېوادونه دې دپاره هېڅ نه و آمادګي نه لري. زموږ په هېواد کښې د دې دپاره متاسفانه چې هېڅ امکانات د معایناتو نه شته دی. خو که چېرته مشکوکې پېښې ولیدل شي، مشکوکې پېښې د ده کرنټین د هغوی سامپل اخیستل کېږي، هغه سیسي ته ورکول کېږي او دغه بیل لیږل کېږي او بل هېواد ته. دویم سوال مبارک کښې شو چې د دې علائم څه دي؟ د بیزو تطبیق یا چیچک یا دغه مانکی پاکس ناروغي چې کله یو انسان ته را شي، نو دا په دوه مرحلې دوه لکم ته مرحلې د دې علائم لري. اوله مرحله دا ده چې په دې کښې به تبه موجوده وي، شدید سردرد به وي، د ملا درد به وي، د وجود غوښې عضلات به یې درد کوي، ورسره ستړې ستومانتیا به پکښې، ورسره زړه بدوالی به پکښې، بشتهایي به پکښې. دغه علائم په اول وخت کښې په یو ناروغ کښې موجود وي چې دا تر درې ورځو پورې دوام کوي. بعد د درې ورځو څخه چې دی په ناروغ کښې جلدي د پوستکي ناروغي به دا ناروغي پکښې را پیدا کېږي چې دا اول د خولې په جوف کښې، یعنې د ناروغ خوله پخه کېږي، پخه شي، زخمونه پیدا کړي. له هغې څخه وروسته چې دی یو سره خاپونه د انسان په بدن د انسان په پوستکي کښې ښکاري. که چېرته لاس پی وهل شي، نو لوړوالی نه لري، د پوستکي سره په یوه سطحه برابري. دغه سطح وروسته را پرسیږي او دغه کې اول وختو کې یو سپین شانتي اوبه رامنځته کیږي چې اوبه شفافې او پاکې بیا د څه وخت په تیرېدو سره دغه اوبه چې دی مقدرې کیږي دې کې چې دی چرک هغه میکروبي مواد پکې ځای پر ځای کیږي او دغه یو خړ شانتي رنګ نیسي. اول ځل لپاره بعد د خلې نه په مخ باندې دغه پوستکی دغه دانې یا تڼه کې لیدل کیږي او د هغې څخه وروسته چې دی لاسونه پخې د لاسونو تلی د پخو تلی همدارنګه د ناروغ په سپغز او د وجود په نورو برخو کې دا لیدل کیږي. ورسره همدارنګه په دې کې یو ډېره خاصه نښه چې ده هغه به د لمفاوي غدواتو یعنې د غوټې به را پیدا شي د انسان په بدن کې چې دا د غاړې په شاوخوا کې د تخر په علاقه کې د سپغزو په ساحیو کې په دغه ساحیو کې به دې سره همجواره د دغه ناروغۍ سره به د پوستکي نه لاندې یعنې ډوبې شي به غوټې او پړسوبونه به پکې را پیدا شي چې دا همداسې دوام کوي او مخ په ناروغي مخ په پیشرفت باندې ځي مخکې ځي. که چېرته ناروغ صحتمند وي کاهل یې ښیي خو دا ناروغي په دې کې خفیف وي خو ماشومان میندې د زوړ عمر خاوندان زاړه خلک او هغه خلک چې هغه معافیت ځپلی دي معافیت ځپونکي ناروغي لري په دو کې به د ناروغۍ ډېره شدیده وي او دغه هر ټول علائم به په دې کې په شدت سره باندې وي چې معمولا دغه ناروغي د دوه الا څلور هفتو پورې د ناروغ کې دوام کوي چې یا د ناروغ د خوالي او یا د مړینې سبب کیږي.
بله کار ده چې بیا په وخت ډاکټر ته مراجعه وسی. اول خو موږ هیله من یو چې دغه ویروس چې د تر اوسه لا هم په لومړنۍ او پړاوونو کې دی او د هتا زمينه برابر نه شي چې دغه پیښې زیات شي او افغانستان ته هم راشي. خو که چیرته دغه سی علائم وي خدای چې انسان په خپل وخت ډاکټر ته مراجعه وکړي یا ولایتي روغتون ته یا هم که چیرته امکانات وي کابل ته. ډاکټر صاحب بل ورځو بیا به بحث ادامه ورکړو چې دا ورته منتظر پاتې نشي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي
بخیر ایلو جی صاحب ورشه جوړ ویداره بخیر خیر تاسو ډاکټر صاحب مل تاسو نه بونه کوم
و ډیر مننه. علیکم السلام. څنګه صاحب ستړي مشي
یار مننه له تعالی دا وایي سم نوم نمونه شي دا څو ورشه کړی دا چې وروګ دی ډاکټر صاحب زخمی دا پښتنه ده چې دا ویډیو چې چک نه راځي چې مثلا اوس مثلا په پاکستان کې راځي څه ویده یا مثلا دا څه کې باندې چې آیا د خو شه دغه ورته کړل دا زموږ پلاته خو د سپینجو د سپینسر به دی دا یو شی کوي چې دا مرزي به رامخته منځ سره بخوا یا چې وس رامنځ سره کنه دی بس دا ګرمایي د خښته په وټ پټه کله نه برابر کرا مثلا پر د پښو یا
ښه د سګزي سیباړي کې فریش ولا خو فکر کوم پښتنه باندې زدم را پوښوم چې په زینو سیمو کې د زینو چې چکونه چې البته نور چې چکونه هم په افغانستان کې عام دي دغه چې چکونو مهري درملنه کېدله یا یې خښتې ورته ګرمول یا یې هم نور شی ګرمول. وروسته به ډاکټر صاحب په دې خبرې وکړي چې کورنۍ درملنې څومره موثرې دي. خو زه به اوس له ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه وکړم ممکن دې پوښتنې ته هم ورسره ځواب وویل شي چې ډاکټر صاحب د وبا په توګه باندې څومره ویره موجوده ده که څه هم کوم راپورونه چې ما ولوستل او د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي او نورو نړیوالو اژانسونو هم د وی وبا په توګه تر اوسه د ویرې احتمال ډیر کم دی یعنی هیڅ داسې احتمال نشته چې د وی وبا په توګه دغه مریضي راشي لکه څنګه چې کورونا وبا راغله په دې وروستیو کې. څه دي وروستي مطالعات د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه لري په نړیواله کچه روغتیایي بیړنۍ حالت اعلان کړی خو وایي چې د وبا کچه ته د ویرې امکانات نشته همداسې ده ډاکټر صاحب؟
بله لودین صاحب چې تمنګ دغه ناروغي تر راشو دا یو بس ناروغي ده چې په فولاده ساري ده د تنفس په لارې انتقالي کې د توخي په انجن انتقالي کې ناروغ د لباس په خپل انتقالي کې ناروغ سره د رغبړ څخه انتقالي کې د ناروغ د وجود ټول مایات سره کاغه وینه ده کاغه لاړې دي کاغه تشې بولې دي کاغه ډکه بولې دي په ټول کې ویروس انتقالي کې دغه ویروس انتشار کوي محیط ته. نو هغه جامع هغه زینه چې هغه ته حفظ الصحه نه مراد کیږي فقیر هیوادونو کې او غنغونه پکې ډیرې په دې هیوادونو کې دغه نفوس په دغه زینو کې د دې د خوریدلو چانس ډیر زیات دی کېدای شي ډیر مخالف پیښ شي. اوس مهال چې کوم ناروغي د 2023 کال را په دې خورا مسته شوې ده دا به خوشبختانه ورته چې البته ناروغي د خوشبختانه به دې تویل نه پکار خو دا د دې خفیف او کمزور ټایپ دی چې په دې کې د مړینې کچه هم ډیره کمه ده یعنی د 1% نه هم کمه ده په دې کې. او کچیرته دغه د حفظلته او د وخایي شرایط مناسب د مراد نشي د خلکو د خوانه نو د وبا د مسراتلو خطر په دې کې شته دی ول نه ډیره وي پکې بل د ناروغي هغه د 1971 کال لمخ کې منګه د چچک په نوم باندې یو ناروغي لرله چې په کې وتسمال پاک شوی ویلو چې هغه اوس په وختانه د دنیا په سطح باندې مخ وشو د کامل اندمل د تللی دا نو د دې د 1971 کال لمخ کې دغه واکسین دغه ناروغي کېدل کوم اشخاص چې هغه واکسین کړی دی په هغه وختو کې یعنی زمنګ د لوړو مخالک چې تقریبا 50 کلونه بر عمر لري نو د دې ناروغي په مقابل کې مقاومت لري هغه واکسین د دې ناروغي لپاره هم مفید مستراوی او دغه ناروغي د پچ کېدلو سبب کیږي خو ناروغي کچیر ته ټولنیز او دغه شرایط وخایي د مراد نشي نو د وبا د منځراتلو چانس په دې ناروغي کې شته دی او دا به زیاتېدو امکانات هم په دې کې شته دی
بله کور ودان ډاکټر صاحب تاسو د پخوانی چچک یادونه هم وکړه په افغانستان کې معمولا نور چچکونه هم عام دي نه یوازې په افغانستان بلکې په نور نړۍ کې هم مثلا د چیکن پاکس په نوم باندې یا هم د چرګوړو یا د چرګانو چچک مثلا دغه په افغانستان کې تر ډیره سرخکان چې د میزلز یا شری د ته هم کله ناکله د چچک نمونه اخلي وای چچک پراختلی یا مثلا مغه ترناک چې په وجود باندې راخیزي هغه هم د چچک ته سره ورته وي دغه عام چچکونه چې دی لکه د چیکن پاکس یا مثلا د چرګولو چچک یا هم مثلا د سرخکان یا شری د دغه د دانو او یا هم د ترناک او دغه د چیکن پا د مانکی پاکس یا هم د بیزو د تناکو یا د بیزو د چچک توپیرونه پسې کې دی او ورتواله سره څه لري
بعضی علائم د دوه سره مشترک دي باید دغه ناروغي چې دا د دې تشخیص تفریقي وشي یعنی دغه ناروغي ترمنځ باید فرق وشي چې دغه د متخصص او مربوطه ډاکټر د خوانه چې د دې تشخیص په فزیکی معنی سره یعنی د ناروغ په کتلو سره دی کیږي د دې عوامل مختلف دي د هر یو خپل میکروب دی خپل ویروس دی نو دوی دغه کم علائم چې راته منځ ته راځي په دې علائمو کې بعضې فرقونه شته دی مثلا که موږ راشو د سمال پاکس داسې یوه ناروغي وه چې هغه ډېره وژونکې او خطرناکه ناروغي وه چې په هغې کې به سر کې دغه دانې ډېرې زیاتې وي او دغه دانې به په سر کې په ډېر لوړ اندازه وي عامه په تنه باندې به نه وي او دغه د چرګوړو چچک چې تاسو یاد کړئ چکن پاک چې ورته وایي دا داسې یو ناروغي ده چې د دې ټول دغه دانې تړاکې چې دا په وجود باندې دي په سینه باندې دي په بدن باندې دي خو په لاسونو په سر کې بیا د دې اندازه نسبتا کمې پکې او په دې ناروغي کې چې دغه لمفاوي غدات او یا د غوټو پرسو په دې کې نه او په دغه من کې پاک شه د بيزوګانو په تدې کې چې په دې کې د وجود غوټي ورسره پرسي ګل لمفاوي غدات پرسي کې چې دا یو ډېر غټ فرق دی ورسره بل بعضی وخت په بيزوګانو په تدې کې دغه دانې په پوستکي کې دومره زیاتې شي چې ټول دانې په خپلو کې سره یو شي او دغه یو سطح د پوستکي په مکمل ډول باندې د سده چرکو د میکروب نه ډک شي نو یو پرسیدل سطح حرامت شي چې دا په نورو چې چکونو کې د دې شوس دغه وس په کې موجود نه و سره کشرې ته موږ راشو د شری داسې دانې دي سرواله دی هغه د پوستکي هغه اندفاعات دي چې کچته موږ په د باندې لاسو او زموږ په ګوتو باندې نه لمسيږي کلم سمشي ډیر باریک شکل باندې دا پوستکي ته سطح نه نه چیږي او کاملا سرواله په دې کې وبن نه په دې کې تڼاکې نه تڼاکو په شکل نه پړسوب نه لري وسره بل به زوګان تصدیق کې کشرا شو ورته د دې دغه کم د پوستکي د پاسه چې کومه دغه دانې یا تڼاکې رامست کیږي دا دردمنی او په دې کې چې دغه داخل محتوی د موبایل چې دی دا یعنی تاریخي مقدر یعنی خړواله لري خو کچیر ته منګه د چکن پاس ناروغي تراشونو په هغه کې به دغه وب شفاف وي او دانې پکې دردمن نه بلکې سوی او خارخ لري ورسره
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه سلامات اوسه اوریدونکو ته نوبات ورکوو ستړي مشه مختلف غنشتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړی دا غوړیدون کې له ورسره په واسطه له هله د چغاګي ووستړي مشه تاسو زما غږ لری
وستا چې غږ لرم تخنیکي هم کار ما سلامونه ومني
وعليكم السلام مهرباني وکي غږ موصل استډیو سره خبري وکي ستړي مشه
قربان سماله د کالر وکړو دین صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته تاسو سمې شنه اوریدونکو عبد الله د تعالی مده هلمن ولایت سره جانه
مهرباني وکي اتل صاحب
قربانی سم الدین صاحب محترم نن شراب په علمن ولایت کې بيخي به اندازې زیات کته دي روختیا د ژوند سمنی خبرونه چې ډاکټر په کوم موضوع خبرې کوي الدین صاحب کلر موضوع را تروشانه کې ډیر به منندوی یم
او مننه اتل صاحب نن په مانکی پاکس باندې یا د بيزو چاک باندې خبرې کوي دا یو نوې ناروغي ده البته نوې ده تقریبا 2022 کې په حساب شوی خو وسورته د روختیا نړیوال سازمان د خطر زنګ وهلې دی او ویلې دي چې په ټوله نړۍ کې بیړنۍ روغتیایي حالت دی ځکه چې په افریقایي هیوادونو کې پیښې ثبت شوي په اروپا کې سویډن کې پیښې ثبت شوي په آسیا کې په فلیپین پاکستان او تایلند کې پیښې ثبت شوي د همدې موضوع په اړه باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب چې له کابل را سره میلمه دی د انتاني ناروغۍ متخصص دی تاسو پوښتنه ځوابوي مهرباني
قربان سما ځانګړی سلام ډاکټر صاحب ته وایم ډېر شایسته موضوع متاکلې د لودین صاحب علامه مقدر وکړه دا ډېره مهمه موضوع ده لودین صاحب دلته په هلمند ولایت کې د پوستکي مریضانو بيخي به اندازې زیات سوي دي نو د ډاکټر صاحب محترم سم ما دغه یو پوښتنه ده یو رقم مریض د محترم لودین صاحب اکثره په دمه شمارو کې پیدا سوي ده پر داجیل باندې یو رقم تڼاکي راپورته کیږي دا تڼاکي بیا لودین صاحب محترم چې پټاو صفر ار ځای باندې چې دغه تڼاکي وبو مشلي فوراً دغه ځای سره مثال د خبرې بل تڼاکي راپورته سي یعنی زه د روغتیا مرکزو ته تللم بیا اندازې زیات ماشومان پخته سوي دي خدای نه خواسته خدای نه خواسته دغه مریض خو به مثال د خبرې نه چې مثال دا اوس په پاکستان او په دغه ځای کې پیدا سوي ده محترم لودین صاحب ډاکټر صاحب محترم سمې دغه پښتنه ده او کچيري دغه مریض نه دغه دغه تداوی مثال د خبرې دلته مشتي روغتنو ته تللی د ماشومان بيولې دي زه یا نور کورنی مثال د خپل ماشومان درختونو ته بيولې دي جلدی دواي بيخي زیات کم دي محترم لودین صاحب د ډاکټر صاحب سره ما دا غوښتنه ده چې مثال د عامه تجاران وز دغه جلدی دغه تجارت بند کړی دا جلدی دوا نه راوړي که څه واجب ده په درختونو کې دغه دوا بيخي به اندازې کم سوي د لودین صاحب نو ډاکټر صاحب سره ما دا غوښتنه ده چې دغه مریض خو خدای نه خسته خدای نه خسته هغه مریض نه لکه دغه په نړیواله کچه چې مثال د خبرې د خطر ژوند دغه کړی دغه مریض خو بنې لودین صاحب محترم
کور ودان ډیر مننه اتل صاحب سلامت او صحیح چاړي کوم نیولې و ډاکټر صاحب د اتل صاحب پوښتنه تاسو واوریدلې څه تفسیر پکې کوي مهرباني
بل لودین صاحب د اتل صاحب پوښتنه خو مې واوریدلې خو پوښتنه یو کړلې متاسفانه چې اتل صاحب دا ول موضوع نه واوریدلې چې د دې ناروغي په حق لبانې کافي معلومات اخیسته وي د جلدی ناروغي په حق لبانې متل چې پوښتنه وکړل چې په هلمند ولایت کې په ماشومان کې دغه ناروغي ډیره زیاتې شوې دي او کوم منطقو کې چې موسم وچ وي ګرم وي خار وي او په دغه منطقو کې جلدی ناروغي معمولا زیاتې وي ورته بل جلدی ناروغي مختلف اسباب لري زیاتره زیات اندازه باندې انتانی ناروغي دي او دغه کوم وسط چې پکې اتل چې د ناروغانو یاد چې تڼا کې را پیدا کیږي دانی راځي هغه وکړي ماتيږي او نور راخیږي نو دا په دې سب معنا باندې چې دغه یو میکروبي ناروغي دی انتانی ناروغي ده نو د ناروغي نور کلینیک هم په دې کې مهم دی چې هيا دغه ناروغ سره تبي کوي ټوخه ور سره کوي د ملا دردونه ځان دردونه د ستوني درد ټوخه همدارنګه د غوټو پړسوب دغه علائم په ناروغ کې شته کنه دي نو دغه ناروغي او د کلینیک او دغه جلدی اندفاعات شکل د نږدې نه وکتل شي د متخصص ډاکټر یا د مالج ډاکټر البته هم کولای شي چې دغه یو احتمالي تشخیص پکې وي بل موږ په هر ولایت کې چې ده د ناروغي ناروغي او د کنټرول عملیاتونه لرو یو موظف ډاکټر په هر ولایت کې موجودي چې دا غي وظیفه د ساري ناروغي په وړاندې باندې خبرګون دي او دغه معلومات راټولول دي او دغه ناروغي تر رسیدګي ده نو په هر منطقه کې چې دغه اتل څه بوسیږي په منطقه کې به یو کلینیک خامخا موجود دی د مربوطه کلینیک سره د تماس کې شي او دغه ناروغي دی د مربوطه ولایت د ساري ناروغي او د کنټرول امیر سره شریک شي نو دې ته هم خامخا خپل ټیم زی ور سره او دغه په دې حق لبانې ټول معلومات راټولېږي او دغه تشخیص په دغه ناروغي رسول کیږي او واستاسي هم دغه ناروغي خوړل کیږي
بله کوم ودان ډاکټر صاحب تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې تشخیص یو څه ستونزمن دی ځکه ناروغي نه وي دا تر اوسه په اکثرو هیوادونو کې د افغانستان په شمول د تشخیص امکانات ممکن کم وي په افغانستان کې څنګه د بيزو چاک کچیرته په خیر امانسته شي په لابراتوارونو کې تشخیص کیږي او کنه تاسو ویل چې سمپلونه به بل ځای لګل کیږي
فعلاً خود دې امکانات نشته دی د دې لپاره امکانات نشته دی او کچیرته یو ناروغي رامنځته شي او بریکونه رامنځته شي نو هغه لپاره بیا لازم اقدامات نیول کیږي هغه لپاره د مربوطه ارګانونو لپاره د WHO لپاره او داسې نور انجوګانې په دغه برخه کې فعالیت کوي، هغوی د تشخیص لپاره رسیدګي کوي او دې ته کافي دغه امکانات برابرېږي. ورته موږ نورې ناروغۍ هم دلته لرلې، مثلا د سی سي ایچ ایف یا د کانګو ناروغي وه چې ډېره وژونکې ناروغي وه. چون دغه ناروغي په افغانستان کې راپېښې زیاته شولې، رامنځته شول، همدې لپاره اوس معاینات او پوره امکانات ورته برابر شوي دي. د دې هغه معاینات کېږي او تشخیص ته رسول کېږي. بیا د ډینګو ناروغي هم رامنځته شوله چې په شرقي زون کې په جلال آباد او خوشا سیمو کې چې د ډینګو ناروغي هم اوس عام شوې ده. د دې پېښې هم ډېرې دي، د دې لپاره هم امکانات برابر شو. که چیرته داسې ناروغي لکه د بیزوګانو د تطبیق یا د منکی پاکس ناروغي پېښې ولیدل شي، مشکوک شي، اول قدم کې دغه ناروغان قرنطین کېږي او دغه ناروغان تجرید کېږي تر څو نور انسانان ته دا انتقال نشي. او بیا د دغه سمپل اخیستل کېږي، مربوطه بخش ته د دې خبر ورکول کېږي، هغوی بیا لازم اقدامات کوي. خو تر اوسه پورې داسې کوم امکانات نشته دی متاسفانه چې دې په مقابل کې یو چټک غبرګون وښيي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، دا اوریدونکو ته یادونه وکم چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویلي چې دوی یو ټیم ته دنده ورکړي چې البته روغتیایي ټیم ته چې دغه موضوع وڅېړي او که چیرته دغه ډول پیښې په افغانستان کې رامنځته کیږي احتیاطي لازمي تدابیر ورته ونیسي. خو لکه څنګه چې په بحث کې هم څرګنده شوه، پیښې لا تر اوسه په نړۍ کې دومره نه دي چې د یوې وبا په توګه دې ورته اندېښنې مطرح وي. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د نړۍ په کچه روغتیایي بیړنۍ حالت دی، خو پیښې ما چې وکتلې په اروپا کې یوازې په سویډان کې دوه پیښې رامنځته شوې دي، او په آسیا کې په پاکستان، فلیپین او تایلند کې یو که دوه پیښې رامنځته شوې، خو له نیکه مرغه چې کومه مړینه پکې نه ده رامنځته شوې تر اوسه پورې. خو د روغتیا نړیوال سازمان هر وبا ته یا هر شیو ته اندېښنه ښیي او خپل تدابیر ورته نیسي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت هم ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې یو ټیم ته دنده ورکړي چې په دې اړه باندې کار وکړي او خپل لازمي احتیاطي تدابیر ونیسي. ډاکټر صاحب، اوریدونکي هم شته؟ یو اوریدونکی راخلو، بیا به بحث ادامه ورکړو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. مهرباني وکړئ کوم ځای نه ماړي کني ولې او د خبرونې پر موضوع کوم پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
د امپکس مریضی چې دی چې چاته کېږي، نو دې ته زموږ حکومت نه دغه دی چې باید د خارج چې کوم څوک راځي باید سمه درملنه ترې نه وکړي او معلومات ترې راځي چې دغه یو ناروغي ونه لري. افغانستان خو فعلا تر اوسه کوم پیښه نه ده سره دغه ناروغي، باید حکومت دې ته سمدلاسه ولاړي چې کوم څوک د خارج نه راځي باید معلومات ترې وکړي چې د افغانستان ته راغله نو تکلیف دی چې بیا ورته دن وځي چې چورپښه بیا هم ډېر تکلیف دی چې بیا دې درملنه کوي. او بل ډاکټر صاحب سمدا پوښتنه چې دا ناروغي چې انسان باندې راشي څومره وخت نیسي، معنی په څومره وخت کې دا بدن بیا وځي؟
کور ودان بیانی صاحب سلامت اوسئ. مخکې ډاکټر صاحب که څه هم لنډه اشاره درلوده پر دې باندې چې څو اونۍ پاتې کیږي، خو بیا به هم ډاکټر صاحب لنډه تبصره پې ولري. کور ودان چې اړیکه مونیولې وله فرانه، ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ بیانی صاحب ته څه وایئ؟ بیا به لږ ذره په دې هم تم شو چې که چیرته په کومه کورنۍ کې د همدې مانکی پاکس یا هم د بیزو د چیچک ناروغ وي یا هم مثلا د نورو چیچکونو ناروغ وي، د دغه ناروغ سره څه ډول چلند وشي؟ ځکه هر دغه ډول ویروسي ناروغي چې وي هغه ساري وي، په اسانه انتقالیږي. نو د دې لپاره چې هغه شیوع مثلا کنټرول شي یا هم مثلا د پراختیا مخه ونیول شي، له ناروغ سره چلند هم ډیر مهم دی. اول د بیانیس پوښتنه باندې لنډه تبصره وکړي، بیا به دې ته راشو چې له ناروغ سره څه ډول چلند وکړي په کورنۍ کې.
اشاره چې نو کار خلکو ناروغي نه موجود ورته بل ناروغي په حق لبانې راځو. که چېرته یو شخص په دغه ناروغۍ باندې اخته شي، ده د وجود فرق کوي. که چېرته یو کس چې حتمن دي ځوان یې نورې ناروغۍ ونه لري، ښه خواړه خوري، د ژوند هغه هغې ښه تر ژوند او زندګي ښه روان اقتصاد باندې ښه ورسره، نو دا کسان دي چې دوی نسبتا ژر ښه کېږي. ناروغۍ پکې دومره دغه نه وي، سخت نه وي. کم کسان چې هغوی خوارځواکي، هغوی وجود کمزوری دی، کافي چې حتمان خواړه نه رسېږي ورته صحیح خدمات ته پوره لاسرسی نه لري ورته نه نو په دې خلکو کې دغه ناروغۍ سیر اندازه مدت پکې نه بدلونږ دي. خو معمولا دغه ناروغي چې ده د دوه ان څلور هفتو په جریان کې خواهد پیدا کړي دغه ناروغي ښه کېږي. ناروغي طب زندر سردر دا کلینیک دغه نښې نښانې دغه تکلیف چې دی دا نسبتا ژر ښه کېږي. یوازینی شی چې هغې نه ناروغ کړیږي او هغه سخت عواقب لري هغه بعضې وختو کې د پوستکي دانې چې کله ښه شي دا په اخر کې چې دی په دې کې مال تاج پاتې دغه دانې توروالی پیدا کړي ورته کله کله دې ته ضرورت پیدا کېږي چې دغه قسمت د دانو واسطه باندې مړان تاج ته نه اوچت شي او دغه ساحه پاکه شي تر څو هغه ښه شي او زر خواله پیدا کړي. دویم په دې کې چې دا چیرته د یو ناروغ په دغه تکلیف په سترګو کې راشي یعنې د سترګې د قرنیې په آفت د اخته کېدو سبب شي نو دا بیا ډېر ناوړه عواقب لري او دا د ناروغ د ړوندوالي سبب کېږي چې دا پر یو خطرناک بابېړی د دغه ناروغۍ دی. زمن د دې کې که چېرته یو ناروغ هغه په ښه محیط کې نه وي او صحیح خدمات هغې ته لاسرسی ونه لري په دې کې سینه او بغل پیدا کېږي. همدارنګه ناروغ کې چې دی سب سستی ټول وجود په بکتریا انتان باندې اخته کېږي دویم میکرو په دې کې مداخله کوي نو دغه عواقب دي چې دا خطرناک دي کېدای شي چې د ناروغۍ موده اوږده کړي او حتی دا چې د ناروغ د مړینې سبب شي.
بله او ډاکټر صاحب که چېرته کومه کورنۍ کې دغه ډول ناروغ رامنځته کېږي مثلا د همدې مانکی پاکس یا د بیزو د چیچک یا مثلا د نورو عامو چیچکونو چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې یو ډول د چرګوړي چیچک دی چې د چرګوړي چیچک په دې اروپا کې هم عام دی خصوصا په دې څو میاشتو مخکې کې پیښې ولیدل شولې دغه ډول ناروغ سره په کورنۍ کې څه ډول چلن وشي؟
د چیچکونو ټول نانوای چې دی ټول نوی چې دی هغه هم تنفسي ساری دی او هم د پوستکي د طریقه ساری دی. د شری ناروغي چې دا هغه تنفسي ساری ده نو معمولا چې کوم انسان یو ناروغ په یو کورنۍ کې موجود وي ورسره نو دا زمونږ د کوم ټولنیز ژوند چې دی د سره زمونږ ناسته ولاړه چې ده نو په دغه کې د دې سبب کېږي چې دغه ناروغي نور انسانانو روغ انسانانو ته هم د انتقال شي. که چېرته په یو کورنۍ کې دغسې ناروغ موجود وي نو په دې کې اول قدم کې باید دغه کس لپاره خپل د ده بستره کوټه او د اوسېدانې ځای دا ورته جدا کړلی شي او د کورنۍ نور کسان بغیر د ماسک او محافظتي تدابیرو څخه دغه ناروغ سره باید نزدېکت ونه کړي. په خبرو کې د دې نه باید واټن واخلي تر څو هغه قطرات چې د خبرو او د ټوخي او د پرنجي په وخت کې د فضا ته انتقالیږي هوا ته انتقالیږي هغه دې ته شخص روغ شخص ته راونه رسېږي باید تر دې ترمنځ واټن مسافه موجوده ورسره او دغه ناروغان باید کرنټین کړل شي. په زمونږ دې کې د ناروغ لپاره باید تداوی بندوبست وکړل شي ورسره ډاکټر ته ښکاره شي او منظم د تداوی لاندې او باقي کسان باید وقایع انتخاب کړي او هغه دغه ناروغ څخه د ځان ساتنې تدابیر ونیسي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب دغه پاکسونه چې دي هم دغه چکونه چې دي کله ناکله علاول دی چې مثلا ناروغ نور سیمپټومونه یا نور نښې نښانې لري مثلا وجود درد کوي سر درد کوي ورسره ټوخی لري یا مثلا تبه لري دغه د خپلو چیچکونو یا هم خپله د تڼاکو بخار یا خارښت هم ډیر کله ناکله ځورونکی وي مثلا همدغه د چکن پاکس یا هم د چرګوړو په چیچک کې داسې ولیدل شول چې هغه بخار ډیر مثلا دومره جدي وي چې خصوصا که چیرته ماشوم مثلا په هغه باندې اخته وي ماشوم نو دا تفکیک نه کوي چې د وجود د برخې ګرولې ورته ستونزمن تمامه کي مثلا هغه برخه د وجود چې دغه تڼاکې دي په هغه ګروي هغه نو بیا وینه کیږي یا هم مثلا دغه تڼاکې شکیږي او بیا د وجود په نورو برخو کې لګیږي. دغه د خارښت مخنیوی هم فکر کوم په طبابت کې اړین دی. دغه لپاره هم په افغانستان کې دارو درمل شته خصوصا هغه ماشومان کې په اخته کیږي چې هغوی ته تجویز سي تر څو ماشومان د خپل وجود هغه برخې چې په دغه تڼاکو باندې پوښل شوي دي هغه ونه ګروي په اسانه.
بله لوزین صاحب شته دی د لپاره خو ډېر عادي دارو موجود دي ورسره چې هم شربتونه دي ګولېګانې دي همدارنګه لوشنونه دي چې پوستکی له دې سره هغه کوم ځایونه چې دانې دي تڼاکې دي هغه ورباندې غوړېږي او د دغه خارښت کې کمی راځي او ناروغ استراحت کېږي دغه خارښت څخه. نو د دې لپاره تداوی خو چې ده په مختلفو اشکالو سره ده چې بعضی ناروغی داسې دي چې هغه یوازې کومکې ته دعوی ته ضرورت لري، که چېرته بل میکروب رامنځته شي د هغې د خطر ورته تداوی ورکول کېږي. نور د دې دپاره استراحت تر ټولو ښه غوره لاره ده. استراحت دی، ښه خوراک دی، مایات اخیستل دي، فقط د اراضو د ارامولو د خاطره ناروغ ته دوا ورکول کېږي، چې د تبې د ځان درد دپاره دې دپاره دارو ورکول کېږي، د خارښ دپاره دارو ورکول کېږي ورته، او مایات ورکول کېږي ورته. نور داسې کوم خاصې درملنې نه لري. د چرګوړو چیچک دپاره چې دی هغې دپاره بیا د ویروس ضد دارو هم ورکول کېږي ورته، او په ضمن د دې کې که چېرته بل بکتریایي یا کوم بل ناروغي موجوده وي هغې د خاطره دوا ورکول کېږي، او د خارښ او ځان درد او تبې لپاره دارو ورکول کېږي. نور ښه خواړه دي دپاره، خوځېدا برابرول دي، مایات ورکول دي، او د ناروغ د تغذیې ښه والی دی. نو دغه تداویانې دي چې دا بعضې تداوي په کور کې کېږي، دا هم ناروغان لپاره چې بستر ته اړتیا ونه لري، ځکه کور د دوی لپاره بستري نه زیات دی. شفاخانو کې نورې ناروغۍ هم موجودې وي، کېدای شي چې د بل ناروغۍ هم د دې سره یو ځای شي. او که چېرته ناروغ داسې یو حالت ته لاړ شي چې وخیم حالت دی، ناروغۍ بابېړی ورکړی وي، دا د هغه حالتونه دي چې ناروغ باید شفاخانه کې بستر شي، ځکه منظم صحي خدمات او څارنې ته دا ناروغ بیا ضرورت پیدا کوي، چې دا خدمات بیا یوازې په کلینیکونو شفاخانو کې ناروغ سره کېږي.
ډاکټر صاحب، زه دلته یوه بله پوښتنه هم غواړم وکړم، البته معلوماتي پوښتنه ده، ما سره هم دا پوښتنه ده، ممکن اوریدونکو سره هم دا پوښتنه وي. څه لامل دی چې اکثره دغه ډول ناروغۍ مثلا له افریقایي هېوادونو نه سرچینه اخلي؟ مثلا د کانګو تبه چې وه له افریقا، له کانګو نه مثلا دغه راپورته شوه، دغه مثلا د ډینګي په نوم باندې چې کومه ناروغي وه، هغه هم له افریقا، له کانګو نه. اوس دغه د بیزو چیچک هم چې دی، هغه کومې پیښې چې اوس ډېرې دي او د پام وړ دي او د اندېښنې وړ دي، هغه په افریقایي هیوادونو کې دي، چې هم کانګو او هم د افریقا په نورو هیوادونو کې. دغلته په افریقا کې دغه محیطي چاپریالي تغیرات د دې لامل کېږي او که نه دغه د افریقا د خاورې اغیز دی؟ یعنی تبابات څه وایي، ولې دغه ډول ناروغۍ تر ډېره له افریقا نه سرچینه اخلي؟
ګڼې عوامل او فکتورونه چې دي په دې کې رول لري. ورسره کانګو هغه هېواد دی چې د نړۍ تر ټولو خطرناکه ناروغي ده، دغه ځای نه سرچینه اخیستې ده. البته دغه منطقه کې فکر کوم یو سیند ده، د کانګو ریور په نوم باندې، چې د دې شاوخوا کې چې کوم خلک اوسېږي اکثره په دې خطرناکو ناروغۍ اخته کېږي. که مونږ د خطرناکو ناروغیو ساري ناروغیو وژونکو ناروغیو نومونه واخلو، چې هغې کې دغه سیسي چپ ده یا کانګو ناروغي ده، که دینه راتیر شو ایبولا ناروغي ده چې ډیره خطرناکه ناروغي و، چې خو مخ وشو مهار شوله، که دینه پسې راتیر شو دا د مانکی پاکس ناروغي ده، داسې نورې ناروغي دي. اول غټ علت په دې کې دا دی چې په دغه منطقه کې کم خلک اوسېږي، دا وحشي نو ژوند لري، تمدنونه ډېر وروسته پاتې تمدنونه دي، خلک یې ډېر غریب دي. په خوراک کې د دې فرق نشته دی چې انسان د څه شي د خوراک لپاره استفاده کوي، د هر نوع حیوان د غوښه دوی خوري، که په خام ډول وي که په پوخ ډول وي. هایجین یا حفظ الصحت کتن په دې منطقو کې نه مراعت کېږي، ورسره خلک ډېر په غربت کې، هغه په وروسته پاتې حالت کې ژوند کوي ورسره. او دغه لکه د فضله موادو نه ځای په ځای کېدل، د منظم کانالیزاسیون نشتون، د پاک او ناپاک خوړو ترمنځ باندې تفکیک او فرق نه کول، او همدارنګه بعضی هغه ژوي حیوانات دي چې هغه په خپل وجود کې خطرناک میکروبونه لري، اما هغه ناروغ حیوانات ته څنګه وي، خو که انسانان ته راشي خطرناکه تمامي ناروغي تولیدوي، د هغوی څخه ځان ساتل. دغه مختلف فکتورونه دي په دغه منطقه کې چې دا موجود دي، او دغه مختلف او ډېر خطرناک ناروغي په دغه منطقه کې رامنځته کېږي، چې دغه مختلف فکتورونه د دغه علت شوی دی. او بیا مسافرتونه دي دغه منطقو ته، او هجرتونه دي چې د دغه منطقو سره تجارت سبب کېږي چې دغه ناروغي د نورو هېوادونو ته انتقال شي، او دغه نور ځایونه په دغه ناروغۍ اخته شي، او دغه مسافر او مهاجرتونه مهاجرتونه د دې سبب کېږي چې دنیا کونج کونج ته دغه ناروغیانې ورسېږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. دغه ځینې نورې وباوې چې رامنځته شولې، وروسته بیا ورته مثلا واکسینونه رامنځته شول، کله چې د کورونا وبا رامنځته شوه، موږ تاسو ولیدل چې تقریبا شپږ میاشتې وروسته، فکر کوم یا هم له دې نه په زیاته موده کې وروسته واکسینونه جوړ شول. بیا واکسینونه هم داسې و چې په ټولو هېوادونو کې نه و، اول په هغه پر مختلو هیوادونو کې دغه واکسینونه تولید شول، خپل کسانو ته تزریق کړل، بیا نور هیوادونو ته لکه افغانستان او د دریمه درجه هیوادونو ته ورسیدل. اما دغه مانکی پاکس یا هم د بیزو د چچک پاړه باندې ویل کیږي چې لوړاندې واکسینونه موجود دي، که څه هم تاسو ورته مخکې لاندې اشاره درلوده چې یو ډول واکسین دی چې هغه چیرته انسان واخلي هغه واکسین بیا نو مرسته کوي. آیا مشخصا د بیزو د چچک واکسین هم تر اوسه ډاکټر صاحب تولید شوی که نه؟ که تولید شوی وي په دریمه درجه هیوادونو کې لکه افغانستان، پاکستان یا مثلا نور غریب هیوادونو، په دغو هیوادونو کې څومره د لاسرسي وړ دی؟
بلې، د دې ناروغۍ دپاره واکسین هم شته دی او تداوی هم شته دی، دوا دارو درمل هم شته دی، ځکه دا تقریبا د نیمې پېړۍ نه ډېر وخت شو چې دغه ناروغۍ پېژندل شوې ده، د دې دپاره کار شوی دی. د دې دپاره د سمال پاکس واکسین هم د دې ناروغۍ په مقابل کې مقاومت تولیدوي، او همدارنګه د دې خپل واکسین هم شته دی چې د ناروغۍ په مقابل کې مقاومت تولیدوي. خو دغه واکسین چې دی مروج نه دی، عام واکسین نه دی، او اړتیا هم د دې نشته چې ټول خلکو ته وشي، او اړتیا هم د دې نه لیدل کېږي چې هر ځای کې د دې واکسین وشلی. خو که چېرته په یوه منطقه کې په یو د دې یو انډیمیک رامنځته شي، د منطقې ټول خلک پیښې زیاتې شي، ډېر خلک پیښته شي، نو بیا په دغه وخت کې داسې حالت راځي چې هغه روغ خلک ټول چې دی دی جدي خطر سره مخ کیږي. نو په دغه حالتونو کې چې دغه منطقو خلکو ته څنګه کېږي واکسین کېږي؟ خو غیر د دې نه وایي اړتیا نه لیدل کېږي، ځکه ناروغي اکثره چې ده بغیر د تداوی نه په هغه کورني درمل او هغه د ابتدایي صحي خدمات سره هم ناروغان ښه کېږي. ورسره بل د دې انواع مختلفې دي. اول ټایپ د دې چې دی مرګونه ټایپ دی، که چېرته یو منطقه کې راشي نو دا نو هغلته د مړینې حتی تر 10% پورې کېدای شي ناروغان تلف شي، د منځه لاړ شي. خو دویم ټایپ چې دی هغه بیا ډېر عادي ناروغي ده، هغه د هغې کې د مړینې اندازه حتی په زرو کې یو کس ته رسېږي. نو په داسې حالاتو کې بیا ضرورت نه لیدل کېږي چې په دې باندې ډېر زیات مصارف وشي او دغه واکسینونه هر چا ته وشي. نو د اړتیا په صورت باندې چې دی بیا دغه د واکسینو لپاره اقدامات نیول کېږي. ورته
بله کور ودان ډاکټر صاحب، همدغه د بیزو چچک چې دا مثلا اول پیښې په بیزوګانو کې ولیدل شو، بیا وروسته تاسو مخکې ویل چې په همدې افریقا کې په کانګو کې په انسانانو کې هم دغه ویروس پیدا شو، اوس پر دې بحث کوو چې دغه ویروس د پراخېدو په حال کې دی، خدای مکړه چې مثلا د یو با په بڼه باندې بدل شي. البته اندېښنې ورته شته. د روغتیا نړیوال سازمان په نړیواله کچه باندې روغتیایي بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. کوربه یوازې اوس مهال د انسان وجود کېدلی سي او کنا کولی سي څاروي هم مصاب کی، ځکه په افغانستان کې د اکثرو خلکو ژوند له کروندو او څارویو سره تړلی دی، او دغه کوم کورني څاروي چې دي مثلا لکه غواګانې شولې یا مثلا لکه وزې او میږې شولې، د دغو په وجود کې دغه ویروس څومره امکانات شته چې ځای په ځای شي، یا هم دغه څاروي په دغه ناروغۍ باندې اخته شي او بیا انسان ته انتقال شي، دغه امکانات هم شته او که نه اوس مهال یوازې له انسان انسان ته دغه ویروس انتقالېدونکی دی؟
بلې لودین صاحب، دغه ناروغي ته چې ده دې ته زونوټیک ناروغي وایي. زونوټیک په دې معنی باندې چې دغه ناروغي اصلي عامل او علت چې ده حیوانات دي، نو د حیواناتو نه انسانانو ته انتقالېږي. بیا که چېرته یو انسان په دې ناروغۍ باندې اخته شي، همدغه ناروغ انسان بیا روغ انسان ته انتقالېږي. بر علاوه د دې نه چې انسانان په ناروغۍ باندې اخته کوي، اکثره واړه تی لرونکي حیوانات چې یعنی هغه حیوانات چې هغه د سینو د تینو په واسطه باندې خپل بچی ورته شیدې ورکوي، دا په دې ناروغۍ باندې هم ډېر اخته کېږي. لکه په دې کې بعضې د مږو انواوې دي، لکه مورچه خور چې ورته وایي، یو رقم ته حیوان د دې نه استفاده کوي. دغه د ماښام شوپره کې چې دی دا په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي. بر علاوه د دې نه بعضې نور دا واړه واړه حیوانات پستانداران چې ورته په دې باندې اخته کېږي، او امکان د دې شته چې نور تی لرونکي حیوانات هم په دغه ناروغۍ باندې اخته شي. نو دا بر علاوه د دې نه چې انسانان په دې ناروغۍ باندې اخته کوي، حیوانات هم اخته کوي. داسې فکر کېږي چې دغه ناروغي د وړو تی لرونکو حیواناتو نه انسانانو ته انتقالېږي، خو د کیس د دې محضر نه دی معلوم چې اصلي منبع د دې ناروغۍ کم حیوان دی، ځکه په مختلفو ځایونو کې چې دغه ناروغي خپره شوې ده، هغه منبع چې تړل شوې ده مختلف حیوانات راوتلي دي چې په مختلفو حیواناتو د خوا نه تړل شوې دي، حملې پې شوې دي، خراشیدګیانې رامنځته شوې دي، او په دغه علت د دې سبب د دې شوی ده چې دغه انسان د دې حیوان نه په دغه ناروغۍ باندې اخته شوی اوسېږي. نو بر علاوه د دې نه چې انسانان اخته کوي، حیوانات هم په دې ناروغۍ اخته کوي. کوم ناروغان به زموږ هیوادوالو پېژني چې دغه ناروغ دغه حیوان په ناروغۍ اخته دی؟ که چېرته یو حیوان وجود ګرمي، خواړه نه خوري، کیا نه خوري، سترګې سورواله ولري، د خوراک په وخت کې، د اوبو څښلو په وخت کې، د خپلې څخه وینه راشي او خواړه په اوبه په دغه وینه باندې سره شي، نو په دې نه حیواناتو کې د ناروغۍ د موجودیت امکان شته دی. کله چې انسان دغه حیوان سره نږدې کېږي او تماس سره لري، باید ځان ساتنه وکړي. د دې د وجود د ټولو مایاتو څخه که شیدې دي، که هغه فاضله مواد دي او که وینه ده، د دې نه باید خودداري وکړي. بر علاوه د دې نه باید د حیواناتو سره د نږدې کېدو په وخت کې چې هغې ته ګیا ورکوي، خواړه ورکوي، ساتنه پاملرنه کوي، باید د ماسک او دستکش سره هم که امکان ولري استفاده وکړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسه، اوریدونکو هم استودیو سره اړیکې نیسي ورو سبا اوریدونکو له واخلو. فقط یو بحث ما مطرح کوو ډاکټر صاحب، چې لګر می هوا سره د ویروسونو څومره تړلې دي، ځکه په افغانستان کې هم ګرمي به حد زیاته شوې ده، په سیمه او غوان کې هم مثلا د ګرمۍ درجه کم ساري او حتی کله ناکله به ساري خودل کیږي. دغه ډول ویروسونه خصوصا دغه د بيزو چک لګر می هوا سره هم تړاو لري، یا دغه ویروس چې دا یا د کوم میکروب چې دا په ګرمه هوا کې ښه فعالیت کوي لکه بعض نور ویروسونه چې دی، او کنه ل ګرمۍ او سړښت سره کوم تړاو نه لري دغه ویروس؟
زیاتره انتانات یا میکروبونه چې دی د ګرمه هوا په مقابل کې چې نسبتا لري کمزوري، بعضې کاملا د منځ دي، ورسره د ګرمه هوا په مقابل کې نشي پاتې کېدلی. ځکه که چېرته د اشیا او سطحو په مخ باندې کښېني، نو چې په هوا ګرمه وي، نو دا د ژوندي پاتې کېدو وخت او چانس یې هم د دې کمي. او د دغه ناروغۍ د شیو د خپرېدلو وخت چې دی، دا ناروغۍ د اکثره د تطبیق یا د چیچک ناروغۍ چې دا د پسرلي او ژمي په موسم کې ډېری، د اوړي په موسم کې د دې وقوعات کمي. یو خو دا د ژمي په موسم کې د خلکو ناسته ډېری سره په یو کوټه کې کښېني، په یو دالیز کې کښېني، مدارسو کې، په مکتبونو، په لیلیو کې شاګردان ټول په یو ځای کې وي سره، په اوړي کې بیا دغه خلک منتشري سره، نو یا هغه تنفسي تماس هم د دې ترمنځ کمي. او بل په ژمي کې په یخ هوا کې ویروسونه او میکروبونه چې تر ډېر وخت پر ژوندي پاتې کېدای شي، اما په ګرمه هوا کې بیا ډېر وخت لپاره نشي پاتې کېدلی. نو زیاتره پیښې چې د ناروغۍ رامنځته کېږي اکثره په ژمي او د پسرلي په موسم کې ډېرې وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکړو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشې، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
بله تشکر. نو جن سلام غوري، سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قاری صاحب پښتون، ستړي مشي. نن د بيزو په چچاک باندې خبرې کوو، یا هم مانکی پاکس باندې. په افغانستان کې لالنې کمرغه پیښې نشته، خو په گاوند او سیمه کې پیښې رامنځته شوې دي. په نړۍ کې، په افریقا کې پیښې ډېرې زیاتې دي، او د روغتیا نړیوال سازمان هم ورته په نړیواله کچه باندې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. تاسو په دې اړه باندې له ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
او پښتنه در مول خو نظر می داري چې ډیر متاسف یو، په خاطر د دې چې د کورونا مرض چې په چین کې پیدا شو، اخیرا افغانستان ته راغی، چې افغانستان یو سپاته مملکت یو اقتصاد یې زوی په دې او خلک در روزګار سره چنداني نشي د جوړ علاقه نه لري، نه شي نه لري. نو په تاسو سره باید وایم که اوس نه راغلی، که زموږ ګاونډیان ته راغلی، ممکن افغانستان ته راشي. دغه دی. نو دا ډاکټر صاحب سمې دې پښتنې دی، اوله پښتنه خو مېدار د ول چې دا چې چک په ژمي کې ډیر، یا په سپرلي کې ډیر، په وړي کې نه، دا خو صحیح دی. کچېری دغه ابلې میمون دی، دا بيزو د چک علاج ونه شي، یعنی دغه زر پاملرنه ورته ونه شي، په څومره عمر کې انسان د بین اورای شي. او اوس یې پیلن دلته په افریقایي ممالک کې، یا په افغانستان کې، یا په نورو ممالک کې واکسین شته که نشته؟ او بله خبره مې دا ده، که مور چې حامله یې، ماشوم یې په ګېډه یې، پر مور باندې څومره تاثیر کولی شي او پر ماشوم باندې څومره تاثیر کولی شي؟ ده ویل چې دا ویروسي آثاري ناروغي ده. نو دغه که مور و ماشوم ته شیدې ورکوي او مور په دغه مرض اخته یې، آیا دغه پر ماشوم باندې دغه ناروغي و ماشوم ته انتقالیږي کنه؟
کور ودان قاری صاحب پښتون، ډیره مننه، سلامت اوسئ. که څه هم مخکې د واکسین په اړه باندې ډاکټر صاحب لاندې معلومات ورکړي، خو دغه نور برخې چې دي، دغه نورې پوښتنې د ډاکټر صاحب
لودین سازمان مشکل لودین سازمان راغوري
و غږ مونږ لرو. قاری صاحب مهرباني،
دغه دی هغه داسې دی، ما نه دي، موږ نه دي اورېدلي، ډېرو خلکو نه دي اورېدلي. دن په افغانستان کې د خصوصي پر راډیو باندې د امریکا یو سیشن تاو بالا غالبا د سیخ راډیو نن دلته نه اوریدل
کیږي. سلامات سي مننه اوریدونکو چې د یادونه کوي د تخنیکی ستونزو دا چې نن زموږ پر سپو باندې د امریکا غاګ سپی راغلی یا د امریکا غاګ راډیو نشرات ستاسو د اتمان موږ له تخنیکی همکارانو سره دا بحث مطرح کوو وروسته کېدای شي حل لار ورته پیدا شي. ډاکټر صاحب شینوار راځي چې د پښتون پښتون باندې لاندې تبصره وکړو ځکه وخت هم ورو ورو کمیږي، بیا به بحث سره پای ته رسوو او نتیجې ته برسېږو. مهرباني.
بله کاری صاحب پښتون خو ټول مختلفې پښتنې وکړلې او ډېرې ښه پښتنې وکړې. بعضې پښتون ته زمونږ فکر وشي او پرېکړه هم نه ورته د علاج په هکله باندې. کاری صاحب پښتون د دې علاج چې دی اول د کومکي تداوي کېږي. کومکي تداوي په دې معنا چې ناروغ فقط هغه درد طب او دا تکلیف رامېږي، ښه خواړه ورکول کېږي ورته، مایعات ورکول کېږي ورته، هغه اول ابتدایي تداوي د دې کېږي. په هغه کسانو کې چې هغوی نسبتا د ناروغي خفیفه یا ډېره شدیده په دې ناروغي پکې موجوده نه وي، او کس چې دی صحتمند دی، ناروغ صحتمند دی، تنومند دی، ځوان وي او په نورې ناروغۍ مونه لري ورسره. بل طرف په افغانستان کې تر اوسه پورې د دې هېڅ نوه پېښه په رسمي ډول باندې نه ده ثبت شوې. تر اوسه پورې مشکوکې پیسې پروسه کال تېر کال البته هم د دې بعضې دغه وشلې فیسبوکي اوازې وې چې داسې دغه موجود دی، خو البته ناروغي نه وه. کوم کسان موږ ته هم مراجعه کوله په ځان باندې شکمنو چې موږ کتل هغوی چې بالکل دغه ناروغي کوم نښې علائم پکې خو نه و موجود ورسره. واکسین په هکله چې راغلو مخکې هم موږ په دې باره کې بحث وکړ سره واکسین شته دی، خو واکسین په هغه مشخص وختونو په مشخص حالاتو کې ورکول کېږي. ورته د امیدوارۍ په حالت کې راشو څلور هغه کسان چې په دې کې ناروغي ډېره سخت دی چې ماشومان دي، زاړه خلک دي، امیدواره ښځې دي، او هغه کسان دي چې هغوی معافیت ځپونکې ناروغي لري، شکر لري، کینسر ناروغي لري، همداسې نورې مختلفې ناروغۍ دي، ځیګر د منځه تللی وي او مختلف علتو د وجې نه. نو دا هغه کسان دي چې دا معافیت ځپونکې ناروغي لري، معافیت ځپلې دي. په دوی کې چې دی ناروغي سخته وي او د مړینې اندازه هم ډېره وي، نو امیدوارو ښځو کې چې دی دغه ناروغي سخته وي او حتی دا چې د مړینې کچه هم پکې زیاته وي ورسره. او بل لازو په ماشوم باندې د دې اغېزې کوم مور هغه میندې چې هغه مخکې پرې لري او که چېرته په دغه ناروغۍ باندې دغه اخته شي، نو اول دا د ماشوم د منځه تللو سبب کېږي. یعنې کېدای شي ناروغ ماشوم د منځه ویسي ورسره او ماشوم مړ پیدا شي. دویم دا ده چې کېدای شي ماشوم مخکې د وخته پیدا شي او په خپل هغه پختګۍ هغه د پوره وخت نه ماشوم ونه رسېږي، ورته بې وخته دنیا ته راشي. دریم دا ده چې ناروغ ماشوم که چېرته پیدا شي او په دنیا ته راشي په داسې حال کې چې مور یې په دغه ناروغۍ اخته وي، دغه ناروغي او په ماشومانو کې دغه ناروغۍ شدت زیات کړي. په ماشومانو کې د مړینې کچه
بله ډاکټر صاحب وبخښئ ستاسو غږ بیا کمزورې شو، غږ مو پرې شو، کله اکثر ځای بدل کړي. دغه 15 دقیقې شاوخوا نورې پاتې دي که لږ زره تکلیف وکړي چې دغه وروستۍ خبرې مو هم اوریدونکي سامې سره واوري. ډاکټر صاحب تاسو دغه پوښتنه د قاری صاحب پښتون ځواب کړله. زه په دې هیله یم چې قاری صاحب پښتون خپل ځوابونه ترلاسه کړي وي. وویل چې پر امیندوارو ښځو باندې دغه ناروغي سخته تمامېږي او د اساریتو په بخش کې هم که چیرته مور پی اخته وي نو خدای چې له ماشوم سره احتیاط وسی. ډاکټر صاحب راځي په پای کې لږ زره دغه د خوړو موضوع باندې هم تم شو. د بيزو د چچک د ناروغانو لپاره یا هم د نورو ناروغانو لپاره چې په چچک باندې اخته وي کوم ډول خواړه توصیه کوي؟ ډاکټر صاحب کوم ډول خواړه په افغانستان کې ارزانه او اسانه پیدا کېدلی شي چې اوریدونکي بیا که چیرته خدای مکړه دغه ناروغ لري یا ماشومان پی اخته کیږي یا لویان، کوم خواړه ورته ورکړي؟ څه توصیه ورته کوي اوریدونکو ته؟
خو خواړه چې دی هغه سبزیجات او میوه جات دي. دا هغه خواړه دي چې د دې هضم مسانه دی، خوراک مسانه دی، بشتهایی کم ناروغي پرې ورسره او د ټول ویټامینونو او منرالونو هغه د حیاتي منرالونو او د غذایي موادو ډکې او دې کې موجودي ورسره. نو په ناروغ که چېرته په یو ناروغ په یو ناروغۍ باندې اخته شو دې دپاره کوشش باید وشي چې دې ته کامل او صحتمند او ښه غذا ورسېږي. میوه جات، ترکاري باب، سوپ او شوروا هغه دغه خواړه به ناروغ ته تیار شي چې هغه ناروغي وخوري، د ده په اشتهایي کې هم ورته ښه تمام شي ورته او ده ته یو انرژي ورکړي او یو څه ګټه ترېنه ناروغ واخلي ورسره. زمونږ د دې کې چې باید مایعات ناروغ واخلي او سره چې څومره مایعات واخلي نو تر ناروغ د تبې د کنټرول لپاره او د ناروغ د صحت لپاره به لا ښه او مفید به ورته تمام شي.
په مجموع کې څه کول پکار دي انسانانو ته او ځوانانو ته تر څو پر دغه ویروس باندې یا پر دغه ناروغي باندې اخته نشي؟ لاندې احتیاطي سپارښتنې به مو د افغانانو لپاره سوي څه وکړي تر څو ځان په اسانو لارو باندې له دغه ویروس یا هم له نورو مرواجو ویروسونو نه وساتي؟
بله، موږ یو متل لرو چې وقایه بهتره ده معالجه نه ده. دین مخ چې یو ناروغي باندې اخته شي نو خبره ده چې هغه وقایوي تدابیر ونیسي او هغه وقایه وکړي. وقایه په دې معنا چې د ځان ساتنه ده. که چېرته په یو محل په یو کور د کاري دفتر کې یو ناروغ موجود وي نو که چېرته دا ناروغي داسې ناروغي چې علت یې میکروب یا میکروبي ساري ناروغي وي نو د سره باید هغه رقم تکړه نه وشي چې دغه روغ شخص دغه کس نه په ناروغي اخته نه شي. هره ناروغي یو خپل مدت لري. دغه ناروغ د ټول عمر لپاره د دغه میکروب جاله نه وي. دغه میکروب ټول عمر د دې څخه خلکو ته نه دي بلکې یو موده لري. دغه مودې پورې دا ښه کېږي. دغه مودې په جریان کې ناروغ شخص هم باید د دې کوشش وکړي چې له ما نه روغ کسان اخته نشي او روغ کسان هم د دې کوشش وکړي چې زه دغه کس نخته نشم. ځکه دغه کچې په خدای نه قضا دغه شخص ناروغي اخته شي د ځنه فامیل اخته کېږي د ځنه پیغان اخته کېږي د ځنه نور په ژوند کې چارو کې څه تر ناستو ولاړه کې دغه کسان اخته کېږي دغه ناروغي مخته ځي. کاغه د ریزش ناروغي ده. کاغه تینو بغل ناروغي ده. کاغه همدارنګه د سبزي کې د چیچک ناروغي ده. د شری ناروغي ده. دغه ټول انتقالي کې نو مهمه خبره دا ده چې دوی په دې ځای مراد کې ماسک واچي لاسونه بار بار ومینځي کړه چې سره په تمر کې راځي د ناروغ سره د ملاقات په وخت کې باید د ټول شرایط مراد کړي.
کور ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږه ملتیا وکړه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوي.
چل لمن لمن نوج میرا خیجی تر داغ لارا دا گلاب غندی انجی لیت للی دا تر داغ لارا دا گلاب غندی انجی لیت للی دا پر دا غلارا دا گلاب غندی انجی لیت للی دا تتر نتلا بتی زور دتی تم زیارت مالا پارا اب لیپشے ابیت للی دا زیارت مالا پارا اب لیپشے ابیت للی دا زیارت مالا پارا اب لیپشے ابیت للی دا تترے نتل لئیے مزادہ زندگی